په افغانستان کې د سهار خوب جسوي د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبې پیل سوي. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا عقرب میاشتې شپږمه، د اکتوبر 28مه. پیل خبرونه کوو. حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری وو او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره شو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځې مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول او والی ټپي سو. له دې کبله پریکړه وسوه چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یوه اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو اروزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټره ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استانبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یو چارواکي وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیونی چینلونو د هندوستان د هر ډول منځپانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړې. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوی ډیلی یې پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. د ده په خبره له دې سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضي القضات ویلي موږ ولې د هندوستان چینلونه بند نه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبرلانو ته وویل دوی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
حمله کوونکی په توقیف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیږدول شوي دي. د ډله ییزې وژنې دغه شریر عمل کاملاً شیطاني او نه منونکی دی.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلېدی نارې یې وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرت باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي د رایې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومی زور ایبیشویلی هم پکې شامله ده. سلومی زور ایبیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول شوی
او اراده برای انتخابات رئیس جمهوری مطرح حکومت وجود داره. موضوعات تکنیکی را کمیسیون انتخابات برتنظیم کرد.
په هلمند کې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې تر اعلان سویو رایو په زرګونو رایې اضافي ختلي. ولسی جرګه غواړي چې امنیتي چارواکي د وروستي امنیتي وضعیت په تړاو استجواب کړي.
ما مسئولین امنیتی را همچنان در رابطه با امنیت افغانستان و خاصتا چگونگی شهادت جنرالای افغانستان به خصوص جنرال عبدالرازق و عبدالجبار قهرمان ما و شما دعوت دادیم.
په بهرنی موضوعات کوری چې د ترکیه، فرانسې، جرمنی او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال وایان ازادي راډیو ته ویل چې تخنیکي چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش برابر کړی دی. تفصیل د فرشته جلال زید خبري.
د افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسولیت لري او دا مسولیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پورې ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجري کال دوري میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالان ته وویل چې د جمهوری ریاست د ټاکنو مهالویش یې تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو مهالویش مشتیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوری ریاست تیر وار انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی. خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمې نه وې. په ډېرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې. انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسېدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 20 او 21 د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حمله وشوې او 20 ووژل شو. خدای شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت ته وکتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
په هلمند کې د اچول سو رایو تر اعلان یو اونۍ وروسته شاوخوا 1000 رایې اضافي ختلي. دا چې څنګه الیاس دای براتو وي،
په هلمند ولایت کې ټول ټال 350021
تنو رایې دقیق هغه ورځ چې د ولسی جرګې نومندانو ته د ستونزو او مشکلاتو سره سره درایې چونی بهیر پایته ورسېدی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل
2000 زمون خويندې او مندې شامل.
اما یو ونی ورسته د ټاکنو کمیسون د پخوانیو 350021 رایو علاوه د 1000 نور رایو زیاتېدو اعلان وکړ. دغه کار د هلمند یو شمیر اوسیدونکو په خاص ډول مدني فعالینو غوسه راپارولې ده. د هلمند مدني ټولون د امرغي په مرکز کې راټول شو کسانو پر کمیسون او حکومت ژغ وکړ چې د پخوانی سوي تکلیف ترڅنګ د 1000 اضافه سو رایو په اړه راپورت سو اندیښنو ته کنه کوونکی جواب ووایي.
موږ په دې باندې خبر یو، موږ اطلاعات لرو، دقیق اطلاعات لرو چې د ټاکنو کمیسون پلان لري چې ځینې داسې خلک چې هغوی رایې نه دي وړي هغه ورننه باسي، او ځینې داسې خلک چې هغوی رایې وړي دي د ولس واقعي استازیتوب کوي هغه د دې پروسې څخه وباسي.
خلکو دونه تکلیف وویسته، زحمت وویسته، په داسې سختو شرایطو کې راووتله، مرمۍ پر اورېدلې، نو باید دوی رایې ته محترام وسي، او هیڅوک باید په دې رایه کې لاسوهنه ونه کړي. لکه نن چې موږ اورو چې مخکې 350000 او 350000 ته رسېدلې ده.
که څه هم په بایومیټریک سیستم کې پر کارول سو رایو باندې باور کېدای سي، خو پر پخوانیو رایو د اضافه سو 1000 نورو رایو په اړه اندېښنې وروسته تر هغه راپورته سولې چې له سترګو او توجه ځینو لویدلو کاندیدانو پکې زیاتې رایې ترلاسه کړې. د هلمند اوسیدونکو او مدني فعالین وایي د ځینو مشخصو کاندیدانو پر رایو د زیاتوالي په مسله کې چې ممکن تقلبي وي، یو شمېر لوړ پوړي ولایتي دولتي مسؤلین شریک دي. دوی که څه هم د چانو یاد نه کړ، خو خبرداری ورکړ که چیرې د 1000 اضافه سو رایو حساب ورنه کول سي، په لاریونونو او رانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي.
بیا هم اوس دغه چارواکي دي، د دې ولایت چارواکي دي، مستقیما هغه کسان غواړي چې مقرر یې کړي 650 رایې وړي، دغه رایې ورلړي. دا هیڅ موږ ته د زغم نه ده که چیرې په دې کې هر څوک مداخله کوي، په کلکه محتوا لاړی، او دا 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 نه پرېږدو چې دوی مداخله وکړي.
موږ هیڅکله هم بیا د خپل تر دغه حق نه تیریږو. موږ خپل مدني حرکتونه راپیلو تر هغه وخته پورې چې حق واکدار ته رسیږي.
چې زورواکي دي یا دیانمای دفتر دی رئیس سره لاس لري، دا چې زر زر ور تقسیم کې اته وکیلان چې دا هغه اته وکیلان دي د خوښ وکیلان کابیا دی، په دې کې د ولس اشتراک څه ګټه درلودل.
په هلمند کې د ټاکنو لپاره ټول ټال 15 مرکزونه ول چې د چارواکو په خبره د ګریشک دا وبازانو د سیمې د دوو مرکزونو پرته نور ټول پرانستول. په دې ولایت کې د ټاکنو د کمیسون د ساحوي دفتر مسؤل هاشم دورانی وای د رایو شمیر کې دایسي نور هم زیات سي. دورانی ازادي رادیو ته ول دوی در 50021 رایې نهایي نه دی بللي، او هغه لومړنی شمیرې وي.
او خدای مکر داسې فرض کړي چې په دې کې د ارقام 70000 ته ورسېده، 80000 ته ورسېده، 100000 ته ورسېده، خو حساب سا حساب بيسته. موږ باید داسې موثق اسناد وړاندې کړو، داسې استدلال باید موږ وکړو چې هغه د خلکو ته قناعت ورته باندې ورکړو. داسې نه شي کېدلی چې هر څه به کمیسون وایي او هر څه چې د کمیسون زړه وو هغه به تطبیقېږي، هغه به کېږي. اصول سته، مقررات سته، او د شمارش دپاره معیارات لرو، د ارقامو د وړاندې کولو دپاره معیارات لرو. کم څه تشویش خبر نه ده.
د رایو د زیاتوالي وروسته په هلمند کې د ټولو اچول سو رایو شمیر 15000 ته لوړ شو. دا چې نور به څومره لوړ او یا د رایو د قرنطین او باطل کېدو په صورت کې کمیږي معلومه نه ده. په هلمند کې د نامنو یو سکوت سیم په خاطر ټاکنې د ګرشک ولسوالۍ ترڅنګ په لشکرګاه، ناوې او نادلي ولسوالیو کې سوي دي. ویل کېږي د ګرمسیر ولسوالۍ په هغه سیمو کې هم صندوقونه ښودل سوي ول چې د حکومت تر ولکې لاندې وي. موږ دلې استئ د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قومندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلي. ورسپانه وی د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لوی امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړي. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سرم لو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې له مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت ځواکمن د امنیې پخوانی قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باوریو کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخي سیولونکو سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د دیموکراسۍ لاري د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د حق ناتواني ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورسپانه د وردن لخوا زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. ستارز اند سترایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړل کنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګړې توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. ستارز اند سترایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووشل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلي وایي دا ډول وازی طالبان او غونډي هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق وشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاټر ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بې بنسټ بللي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. راپورونه وایي چې ملا برادر د پاکستان له یو زندان څخه په دې وروستیو کې خوشې سوی دی. واصل وسال او نور تفصیل.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابي د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنه وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت وسپاري. دې موږ هر کله کوو موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دي او له دې نه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوابي وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینی همکاري نه ده کړې او دا ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوش شوه ده. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینه هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربند او آزاد شوه او د خپل کورنۍ غړو سره کتلی دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشی کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان ملا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د ملا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي خو خبرې افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای کابل ته راستي نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي، چون چې خلک وایي چې په کابل کې ناسته نو طالبان به په دغه څه باندې باور وکولای شي، یعنې د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دوی د پاکستان او د افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولای.
ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې ښایي ملا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. ملا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ولسی جرګه وایي چې امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت په تړاو استجوابوي. د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې باید په افغانستان کې د ځنځيري وژنو لړۍ ختمه شي. خان محمد سین راپور راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنجیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرازق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخواني امنیه قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندونو سره په یاده برخه کې د امنیتي مسؤلینو د څرګندونو غوښتونکی شو. خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړه او ویل چې د لپولی اخوا په یوه جوړه شوې توتیا کې ووبژل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوه چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړ او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنجیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنجیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او ویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرح کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې دغه وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنجیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تېره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تېره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخواني امنیه قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په تیره کې د زنجیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوی پرون په استنبول کې غونډه کړې ده. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل د نړۍ سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تېره میاشت اور باندې اعلان شو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اور بند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختریزې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځان ته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ائتلاف به په سوریه کې د داعش د ریښو ایستلو ته دوام ورکړي او ډیپلوماتانو ته به ځای پیدا کړي چې په سوریه کې د پایدارې سولې هڅې وکړي. د امریکا دفاع وزیر وویل چې په سوریه کې بشار الاسد یوازې د روسیې او ایران د ملاتړ له برکته په واک کې پاتې دی.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسي جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلوالو طالبانو ته کلک ځواب ورکړی. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلوالو طالبانو درې تنه نور کسان هم برمته کړي دي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د